یبن لپاره کوم اساسي کارونه چې باید سوی وای تر سره نسول تپان سه فساد یو دانه د چانې څورو څورو په څورو په وخلا فساد هم دا ده چې خپل د قانوني اساسي چې په یو ملي وسیقه ده دې ته نه احترام کول او د دې نقص کول هم خپل یو فساد او هغه قرارداد چې سوه د دې قراردادي سره د دې څارنه د دې نظارت د دولت وظیفه ده ولې قراردادي کار نه
هم دا یو پروژه ده
دا یو پروژه چې تر څومره زه نږدې پروژه څارم او دلچسپي وسلم
پکتیا کې نورې پروژې نهسته چې فساد پکې سوی
زما په عقیده باندې به ډېر پروژو نورې هم وي ولې د مچلغو د بند په اعتبار زه ډېر نږدې هغه لرم معلومات لرم او دا پروژه ما ته ډېر نږدې هغه داسې په دې کې ما ډېر کار کړی او دا د ټولو پکتیا لپاره یو حیاتي پروژه ده یو بل لکه څنګه لاروي سوې خبره وکړه په رښتیا هم دام یو پساته چې خپل موقف نه سو استفاده ده د خلکو زورونه مې پساته د خپل موقف نه استفاده هم پساته اول د هغه سرک چې ډېر مهم سرک ده چې د زرمت سرک دا باید پوښ سوی وای د ګډین نه زرمت پورې دا سرک چې ولې پوښ نه سو ایله دي چې ده دا زه به د هغه نه لرم خو باید څو کاله مخکې قرارداد سوی ولې پاتې سوی ده البته دا د هغه پورې د قراردادي پورې او دغه پورې همدارنګه د ګردیز نه د خوست پورې سرک څو کاله د دې کار څه ده څنګه لازم ده د دې کار نه
لاروی صاحب سیګار او ځینې نورو ادارو په پکتیا کې د فساد په اړه رپورټونه خپاره کړل تاسې د یوې جریدې د مسؤل پایس ډېر وخت د تاسې په دې جریده کې هم دا معلومات خلکو ته رسول کیږي تاسې راته وایئ په پکتیا کې کومې خاص پروژې دي عام پروژې دي د خلکو د ګټې لپاره څه وړاندې سوي دي ولې کیفیت خراب ده او پروژه په سم ډول نه ده تطبیق سوي یا پکې فساد سوی ده
که حسابداري راشي او سمه حکومتداري رامنځته شي نو زموږ زیاتره حکومتي چارواکي به د دې په ځای باندې چې په خپله چوکۍ پاتې شي زندان ته به ځي داسې اداره به زما په نظر پکتیا کې نه وي چې په لویه کچه فساد نه وي کړی د کرنې ریاست کې په سلګونه ټنه غنم ورک شو همدا ډول د کرنې ریاست ته هغه ترکتوران چې 2000 امریکایي ډالر ته ځانګړي شوي وو خپله د دې ریاست د مسؤلینو د دې ریاست چارواکو له قوله چې په دې ترکتورونو په اخیستو کې په لویه کچه فساد شوی وو شل ترکتورونه وو چې اوس هم دقیق معلومات نشته چې آیا هغه پیسې چې 6000 ډالر وو که څومره ډالر وو دا چېرته ځانګړي شوي وو دا څه شوو د دې تر څنګ د پوهنې په ریاست کې هم خلک شکایتونه کوي همدا د لیسو زده کوونکي شکایتونه کوي چې دوی ته ځینې لوبغالي منظور شوي وو خو هغه لوبغالي تر اوسه پر یو هم نه ده جوړ شوی او پیسې ورکې دي د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مخکې مو یوازې یوه پروژه یاده کړه داسې ډېرې پروژې دي همدا ریاستونو له لارې پټې تېرې شوي دي خلک نه دي پرې خبر شوي خو پټې تېرې شوي دي د ټولګټو چارو ریاست تکرار شو د غزنی او ګردیز ترمنځ غځېدلې لویې لارې یو ځل 15 میلیون امریکایي ډالر ورته ځانګړي شو د امریکا د پراختیایي ادارې له لورې نه چې دا 2.28 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا سرک په پاخه او اساسي ډول جوړیږي خو نه د هغو بودیجې د هغو پیسو په اړه باندې خلکو ته معلومات شته نه رسنیو ته شته او نه د خپل د ولایتي چارواکي او نه ولایتي شورا پارلمان غړي په دې باندې یو ښکاره روڼتیا په دې کې خلکو ته وړاندې کولی شي چې دا پیسې څه شوي ایا وایستل شوی نو وایستل شوی ولې دا سرک نشو جوړ په دې لار کې د خلکو کورونه رنگ سو هدرې رنگ سو باغونه رنگ سو کاریزونه ډک شو خو لار لا هم نه هماره پاتې ده په دې ورسته کې د دې سرک د هواري لپاره 90 میلیون افغانۍ ځنګړ شوی وي چې بیا هم دا سرک هیڅ یو لوټه به ځای شوی نه ده یو لوټه نه ده په کډنګ شوی یو کډای نه ده په ډک شوی خلک په شر باندې راځيږي په شر باندې لار وري او د حکومت پیغور دی یو کنزل ده خو بیا هم د زموږ حکومتي چارواکي چې تر پوزې په فساد کې غرق دي نه ځان ته شرم درئ او بیا هم د ښې حکومتداري او د لوړ د عظمت او د تقدس دعوې کوي چې موږ داسې مقدس خلک یو دلته لا هم یو قومي سیستم موجود دی یو ښه حکومتداري هیڅ وجود دلته نه لري
مننه هلال صاحب تم په لنډو راته وویه لاروي صاحب څه وویلې په پکتیا کې د پروژو په اړه تاسو به معلومات لرئ
لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړه ما مخکې مو ویل چې فساد د نړۍ فساد یو بده پدیده ده په دې کې شک نشته چې فساد نشته خو زما په فکر دا فساد یوازې په ټیټ پوړو چارواکو کې نه بلکې په لوړ پوړو کې هم شته مثلا تاسو د پکتیا په اړه خبره کوي زه فکر نه کوم چې په دې فساد کې یوازې د پکتیا اداره ښکېلي ولې له وزیرانو دا پښتنه ونسی، ولې له وکیلانو دا پښتنه ونسی، هغه کوم کسان چې د دغو په سر باندې سربرا دي ولې له هغوی دا پښتنه نه کیږي؟ خو په عین حال کې د دغو چارواکو دنده دا جوړیږي، یعنی د دوی مسؤلیت دا ده چې په هموغو خلکو باندې زور راوړي، ځکه دوی دلته په دې جریان کې دي. دغه کومې ستونزې چې دا خلک لري د دې د حل لپاره ولې له هغو سره دې خبرې نه کوي؟ دوی باید تفاهم ته سره ورسیږي تر څو ستونزې حل یې پیدا کړي. مثلا کومه رسنۍ یو پټ شی راپورته کوي، یو راز سپړی د فساد په اړه باندې، دا د لوړپوړو چارواکو غوږونو ته رسیږي که چیرې دوی کاڼه نه وي او واوري ولې اقدام نه کوي؟ نو زما هیله دا ده چې هغه لوړپوړي چارواکي د فساد په مخنیوي کې ژر تر ژره لاس په کار شي.
مننه. د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د عباس په درېیمه وروستۍ برخه کې یو د عباس موضوع مو د فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول. په تېرو دواړو برخو کې مو واورېدل چې فساد څه دی، په پکتیا کې د فساد څه وضعیت دی، او په دې برخه کې به هم واوري چې څنګه کېدلی سي ځوانان په د فساد په مخنیوي کې رول ادا کړي. د عباس ګډونوال مدی د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر حاجي مامور څمکنۍ. له دوی به په وار سره واورو چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لرلی شي. پیل به هلال صاحب څخه وکړو، د فساد په مخنیوي کې ځوانان څه کولای شي؟
د ځوانانو په اړه باندې یوه مقوله ورته ویلی سو ډیره مشهوره ده، خلک وایي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. د ملا تیر په دې معنا باندې چې ځوانان په ټولنه کې یوې هرې بدې پدیدې ته ګوته نیولی سي، یعنی په هغې باندې خلک را خبرولی سي، نو بیا د ټولنې نورو وګړو سره په یو تفاهم سره د هغې ستونزې په حل کې منډې ترډې کوي. که وکتل شي ځوانان د ټولنې په بېلابېلو برخو کې تیت فرق دي. مثلا موږ د ژورنالیستانو مثال ورکولی سو، په ژورنالیزم کې اکثر زموږ ستاسو ځوانان دي. نو ځوان کولای سي چې یوه ستونزه په ډاډ سره راپورته کړي، یو تر چارواکو یې ورسوي، او بالاخره بیا په یو ګډ تفاهم سره د ستونزې د حل لاره موندل شوې.
مننه. احمدزی صاحب، په لنډو ته هم راته ووایه چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه کولای سي؟
زما په عقیده باندې ځوانان کولای سي چې د تاهل کې همدارنګ د هیواد په بدلون کې لوی تغیر راولي. لکه خپل نږدې د خلیج هیوادونه وګوري، هغلته ځوانان یو احساس لري، هغلته ځوانان روحیه لري، هغه د خپل ملي ارزښتونو لپاره، هغه د دې په خاطر چې یو خوب ته تغییر راسي، د تظاهرات لرنه، هغه استبدادي رژیمونه چې په ډیرو کلونو په یو خلخل په ولس باندې مسلط و له منځه یې وړل. ولې په ډیر تاسو په افغانستان کې ځوانانو علمي کچه، همدارنګه سیاسي کچه او روحیه دومره لوړه نه ده چې تر څو پورې د دغه سیستم د تغییر په عقل باندې یو ښه تظاهراتو کې، همدارنګه سړکونو ته راوځي، همدارنګه دغسې تظاهراتو کې تر څو په سیستم کې یو مثبت بدلون راسي. خدای دې وکړي په افغانستان کې راتلونکي حمل نه وروسته یو ښه اداره رامنځته شي، تر څو په سیستم کې سیستم کې تغییر رانشي. د فساد ورکېدل د ما په فکر باندې بیخي په افغانستان کې له منځه لاړ نه شي، که چیرته سیستم همدارنګ لکه د زور سیستم وي، تغییر پکې رانشي، قانون اساسي تطبیق نشي، تر څو چې قانون اساسي زموږ ملي وسیقه ده دې ته احترام نه کړو او دا په ټولو یو شان تطبیق نشي، زه فکر کوم فساد ورکېدل اسی خوب یو خیال ده.
مامور صاحب تاسو وایي؟
زه خو د دوستانو خبره ټوله تایید کوم، خو لنډ مثال به یو درته وایم. زه چې د موږ د ګردیز د څمکنیو د لاره بدته وښه هم تر پټان ډنډې پټانه پورې، چې په دې باندې غټ موټر راځي، تقریبا ډېر لوړ بار پورې وړي، چې د سړک ټول ټوکړې ټوکړې شو. دا د فساد یوه بېلګه ده. لکه په کوم سبب چې د ګمرک مدیر نه ما پوښتنه وکړه چې د تو دومره لوړ بار ویلې پرېږه دی، وایي که زه پرې نه کړم، د ما نه پاس لوړ پورې چارواکي غوښتنه کوي، ما دې څه کوي؟ چې زه د ده نه پیسې چې وانهلم زه بیا دغه څه څه ورکړم. دا فساد نه ده.
رول د ځوانانو څه داسې مخنی کې
رول د ځوانان د هغه د مو په خبره خفه کېږي. موږ ځوانان د خصوصا د پکتیا ځوانان ډېر پاتې شوي دي، ځکه پاتې شوي دي باید دوی سیاست ته هغه وکړي. سیاست په دې معنی چې داسې هغه وي، باید دوی مظاهرې وکړي، باید دوی سړکونو ته روځي، باید دوی لارې بند کړي، باید چې یو ولسوال ده یو رشوت خلی، ښه په خبر ده چې د رشوت خلی، دوی باید روځي، ځکه شرنویس د افغانستان باندې دا ځوانان بي کوي، بل بي څوک کوي. همو خو سپینګیري شو، زو د سپینګیري ځي، باید ځوانان داسې ملا را وتړي. بس ځوانان ته ما دا پیغام ده چې ځوانان د پکتیا ځوانانو کدي هرې ولسوالۍ وي ټول یو موټی شوي.
لاروی صاحب ستا لاند ځوانان د فساد په مخنیوي کې سره لرلی
د فساد مخنیوي کې خود ټولنې هر فرد مسول ګڼي کېدلی شي هر څوک د مسولیت لري چې دی بده په دې ټولنیز بده په دې د مخنیوي په برخه کې مسر رول ولوبوي هر څوک مسول دی چې د دې بده په دې په وړاندې راپورته شي او ځوانان د ټولنې هغه کشر ده چې ډیر امیدونه پرې تړلی دي او ډیر د کار توقع ترې کېدای شي او ډیر څه کولی شي احمدزي صاحب یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې ټاکنې را روانې دي د دې ټاکنو له لارې که موږ سم ځایم وټاکو سمه ولایتي شورا رامنځته کړو نو په راتلونکي کې به دا ډول اداري فساد دا ډول نورې ټولنیزې ستونزې موجودې نه وي موږ که په تیر کې خپلې ولایتي شورا ته راشو خپل پارلمان ته راشو او خپل د سنا مجلس ته راشو نو هلته د پکتیا استازي د یو څو تنو نه بغیر نور ټول داسې دي چې هغه د چا خبره د پیل په غوښ کې ویده خلک دي د ولایتي شورا په قانون کې راځي چې د ولایتي شورا غړي باید د شپږو میاشتو هر شپږو میاشتو وروسته دوی خلکو ته خپل ولس ته راپور ورکړي د خپلو کړنو د خپلو فعالیتونو او همدا ډول د خلکو ستونزې باید حکومت ته ورسوي د دې تر څنګ باید دوی ډېرې غونډې علني وي په تېرو څو کلونو کې چې دا بیا ټاکنې را روانې دي په تېرو پنځو کلونو کې موږ ونه لیدلی چې ولایتي شورا په سم ډول باندې خلکو ته رپورټ ورکړی وي د خپلو کړنو د حکومت چارو د حکومت له فعالیتونو نه خلک خبر کړي وي همدا ډول د خلکو ستونزې حکومت ته رسولي وي خو داسې څه نه دي ترسره شوي یوازې حکومتي چارواکو په څنګ کې زموږ ولایتي شورا ناسته وي او د هغوی د ویندویانو په څیر باندې دوی خبرې کوي په پلانۍ ځای کې داسې کلینیک پرانیستل شو په پلانۍ ځای کې داسې ښوونځی جوړ شو خلک غلطول دي د دې ښوونځي ابتتام وکړه د دې سرک ابتتام وکړه پلانۍ ځای کې بند جوړیږي خلک یو ډول غلطوي خلکو ته هغه رښتینی هغه حقیقت هغه واقعیت خلکو ته نه رسوي او نه د خلکو ستونزې حکومت ته رسوي نو حکومتي چارواکی رانیسي چې تا په دې اداره کې ولې فساد کړی په دې پروژه کې دې ولې فساد کړی ده ته ولې داسې کوې هیڅ وخت کې زموږ ولایتي شورا زموږ د پارلمان وکیلانو دلته کوم ولایتي چارواکی یا حکومتي چارواکی نه ده رانیولی چې ته ولې داسې کوې ولې داسې له قانونه سرغړاوی کوې حال دا چې دوی همدا دنده ده همدا مسؤلیت چې حکومتي چارې وڅاري د خلکو ستونزې حکومت ته ورسوي همدا ډول د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو یو پل جوړ کړي هغه د پل حیثیت زموږ هغه استازي چې دي زموږ هغه کسان چې د ټاکنو له لارې ولایتي شورا پارلمان ته راغلي دي هغه دنده په سم ډول باندې نه دی اجرا کړي نو په کار ده چې په راتلونکي کې موږ داسې ځوانان ولایتي شورا او پارلمان ته ولېږو چې هغه په رښتیني ډول باندې د خلکو استازي وي او د دې ولس په درد باندې دردمن وي او د دې ولس رښتینی استازیتوب وکړي نه دا چې یو څوک د ولایتي شورا وکیل وي او په عین حال کې د والي یا د روغتیا د رئیس یا د معرف د رئیس د ویندوی چاره هم تر سره کوي نو په کار ده چې زموږ په لومړي سر کې راتلونکو ټاکنو ته ډیر جرک اوسېږو او دا ټاکنې په سم ډول باندې تر سره کړو نه د یوې معاملې او درغلیو په صورت کې نو پر دې ټاکنو له لارې به خدای کول او انشاءالله زموږ راتلونکي ټولنه به له همدې بدې پدیدې څخه پاکه وي تر او